السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د مرسي کورپس په نوم یوه نړیواله موسسه وایي د افغانستان پلازمینه کابل په جدي ډول د اوبو له کمښت سره مخامخ دی. دغه موسسې په تازه څېړنه کې چې بریتانوي ګارډین ورځپاڼې پرون شنبه د جوزا په 12 خپره کړې ویلي که وضعیت همداسې دوام وکړي کابل به 2030 پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ شي. مرسي کورپس د کابل د اوسنیو وګړو شمیر 5 میلیونه ښودلی. د دوی په څېړنه کې راغلي د هوا ککړتیا او چټلو اوبو د کابل تر ځمکې لاندې اوبه هم خرابې کړي او خلک همدا اوس پاکو اوبو ته په لاسرسي کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بنیشتیدنې پروګرام یو انهبیټاټ ویلي و چې په ټول افغانستان کې 1.5 میلیونه کسان پاکو اوبو ته لازم لاسرسی نه لري او په وینا یې دې برخه کې لویې پانګونې ته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون شنبه په کالیفورنیا ایالت کې د کډوالۍ د قوانینو ضد پراخ مظاهرو د کنټرول لپاره 2000 سرتیري واستول. اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې د کالیفورنیا په لاس انجلس ښار کې دویمه پرله پسې ورځ هم خلکو مظاهره وکړه. دغه مظاهرې د جمعې په ورځ وروسته له هغه پیل شوې چې د امریکا د کډوالۍ او ګمرک ادارې کارکوونکو 44 تنه د کډوالۍ نړیوالو قوانینو د سرغړونې په تور یو لړ عملیاتو کې ونیول. په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې پولیس د مظاهرچیانو سره په شخړه اوښتي او د هغوی په ضد اوښکې بهوونکی ګاز کاروي. د غزې د مدني دفاع په نوم یو ځایي بنسټ ویلي چې اسرایلي سرتیرو پرون 6 تنه فلسطینیان وژلي. فرانس پریس خبری اژانس د شنبې په ورځ دغه بنسټ په حواله ویلي 6 تنه هغه مهال په دازو وژل شول چې د امریکا له ملاتړه برخمن یوې موسسې لخوا د مرستو اخیستو ته راټول شوي وو. د اسرائیل پاوز فرانس پریس اژانس ته ویلي د دوی سرتیرو په رفح کې هغه مهال مرستې ته په راټولو شویو زرګونه کسانو اخطاریه ډزې وکړې چې د دوی سرتیرو د خطر احساس وکړ. غزه کې د نورو وژل شویو فلسطینیانو په اړه خبر کې جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اسرائیل پاوز د شنبې په ورځ ادعا وکړه چې د غزې په عملیاتو کې د اسد ابو شریعه په نوم حماس ته د یوې نږدې اسلام پاله ډلې مشر وژلی دی. د روسیې تاس خبري اژانس بیا لیکلي چې حماس د ابو شریعه وژل کېدل تایید کړي دي. حماس چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو پراخ برید وکړ او له کبله یې د غزې جګړه پیل شوه د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کېږي. او روسیې د اوکراین پر دویم لوی ښار خارکیف باندې خپلو کمساري هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی. تېر ماښام پر دغه ښار د روسیې هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 1 تن وژل شوی او 10 نور ټپیان شوي. پرون سهار وختي ورته بریدونو په دغه ښار کې 3 تنه ووژل او 10 نور یې ټپیان کړل. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ولسته په وینا کې د پرون ماښام برید چې 1.5 کلنه ښځه پکې وژل شوې یوه بله وحشیانه وژنه بللې ده. کرملن بیا د ملکیانو د وژنې له شواهدو سره سره دا رد کړې چې ګواکې دوی ملکي سیمې په نښه کړي. دوی ادعا کړې چې خارکیف کې یې پوځي صنعتي تاسیسات ویشتلي دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئلې په تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو رئیس الوزرا بهر کې پر افغانانو غږ کړی چې هیواد ته ستانه شي او د پناه اخیستنې په چورت کې دی نه وي. یو شمیر پخوانی سرتیری بیا ادعا کوي چې د دوی یو شمیر ملګري افغانستان ته له تګ وروسته وژل شوي. د ماشومانو د ساتنې اداره وایي هرو 5 افغان ماشومانو کې یو یې د لوږې له ناورین سره مخامخ دی. د شپږو ماشومانو یوه مور
او د فقر او تنګدستي او مریضي او مشکلات به سر میبریم. موږ به وسلې ناروغي او بد وضعیت کې روغتي اقتصادي او ګڼې نورې ستونزې په خپل ژوند کې لرو.
د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانی ځانګړی استازي اسف دورانی وایي د افغانستان او پاکستان د اوسنیو حاکمانو اړیکې په ښه کېدو دي.
چې دولت افغانستان سو وایي هغه مهمه ده او هغه چې دولت افغانستان وایي چې ما ویلی دي نو هغه د پخوانی ډېر مثبت دی.
لاندې موږ سره ځانګړې مرکه په دې خبرونه کې مهیر.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا پر هغو افغانانو چې له هیواده بهر وتلي خپل وطن ته د ستنېدو غږ وکړ او ټینګار وکړ چې هیڅوک به دوی ته زیان ونه رسوي. ملا محمد حسن اخوند په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ کې د اختر له لمانځه وروسته په خپله وینا کې یو ځل بیا د طالبانو د مشر د عمومي بخښنې پر فرمان ټینګار وکړ. خو د افغانستان د تیر جمهوري نظام یو شمیر پخواني سرتیرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبان د عمومي عفو فرمان ته ژمن نه دي او په دوامداره توګه پخواني امنیتي ځواکونه په نښه کوي. تفصیل فیروزی عزیزی ناورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان د تېر جمهوري نظام د پخوانیو پوځیانو د هدف ګرځولو په اړه په دوامداره توګه راپورونه خپرېږي، د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا یو ځل بیا د طالبانو د مشر د عمومي عفو په فرمان ټینګار کړی دی. ملا محمد حسن اخوند د شنبې په ورځ د جوزا په 18مه په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ کې د اختر له لمانځه وروسته په وینا کې په هغو افغانانو غږ وکړ چې له هېواده بهر تللي چې خپل وطن ته ستانه سي. نوموړي وړاندې زیاته کړه
هغه خلکو ته ددا وینا په ډاګه کو مازج معلومات را بېرته د خپل ملک سره چې دېش کاله یا شل کاله د امریکایانو سره خدمت کړی دي، د هغو د ګټو دپاره جنګېدلې دي، اسلامي نظام یې تخریب کړی دی، راځي چې موږ چا وس مخار کړي زیرویانه ازار نو په تکلیف نو ورخواده امیر المؤمنین صاحب ټولو ته اپه وکړله.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام یو شمېر پخوانیو پوځیانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې چې طالبان د عمومي عفو فرمان ته ژمن نه دي او په افغانستان کې د تېر حکومت کارکوونکي هدف ګرځوي. د دې ډلې یو کس چې په ایران کې اوسېږي او نه یې غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې ادا وکړه چې څلور پخواني افغان سرتیري او د دوی ملګري چې په دې وروستیو کې له ایرانه ویستل شوي وو په جوزجان ولایت کې وزل سوي دي. نوموړی وایي د دې وزل سویو له ډلې د اختر محمد په نوم د یو سرتیري د جنازې مراسم نن د جوزا په 13مه په ایران کې ترسره کیږي.
کسانی که به ایران بودن دوباره برگشتن رفتن و باورمند بودن که عفو عمومی است.
هغه کسان چې په ایران کې وو بیرته ستانه شول او په دې باور وو چې عمومي عفو ده. حاجی اختر محمد دوه ورځې مخکې شهید کړل او نور زمونږ ملګری وو چې هغوی هم شهیدان کړل. د دوی پر هیڅ خبرې باور نشته او د منلو نه ده. دا څه د عمومي افوا ده؟ موږ پر کوم عمومي افوا باور ولرو؟
له دې مخکې هم په ایران کې یو شمېر میشتو پخوانیو افغان پوځیانو ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعاوې مطرح کړې وې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم د جمعې په ورځ د جوزا په 14مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي و چې د افغان امنیتي ځواکونو څلور پخواني غړي چې په دې وروستیو کې له ایران ستانه کړل شوي وو د طالبانو لخوا د عمومي عفو او امنیت له ادعاو سربېره د هغه په ټکو له غچ اخیستنې او ناقانونه وزنو سره مخ سوي دي. نوموړي دا هم ویلي و چې افغانستان یوازې د طالبانو لپاره امن دی، خو د طالبانو حکومت روس په دې اړه څه نه دی ویلي. وروسته له هغې چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه بیا پر افغانستان واکمن شول، د دوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د عمومي عفو فرمان ورکړ، خو له دې فرمان سربېره د افغانستان ډیری پخواني امنیتي ځواکونه له هېواده تېښتې ته اړ شول او د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هېوادونو ته یې پناه یووړه. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د پخوانیو افغان پوځیانو د نیونو، شکنجو، وزلو او آن په زور د ورکېدو راپورونه خپاره کړي دي.
ازادي راډیو تلیرویش ساتاله تاسو سره ده.
د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې په هرو 15 ماشومانو کې یوې د لوږې له ناورین سره مخامخ دی. سیف د چلډرن په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان د بودیجې د کمښت او کورنیو لپاره د خوړو د مرستې د کمښت له امله د لوږې له جدي ګواښ سره مخامخ دي. له دې سره ځینې افغانان هم شکایت کوي چې د لوړې کچې بېوزلۍ، بېکاري او کافي مرستو ته د نه لاسرسي له امله یې ماشومان په لوږه ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې.
افغانستان کې 50 سلنه ماشومان په کافی اندازه خواړه نه لري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو فرید و چې ویل یې د بیکاری او بیوزلۍ له امله ماشومان ته په کافی اندازه خواړه نه رسیږي. د چې د 50 کوچنیو ماشومانو پلار دی. ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې 50 سلنه ماشومان په کافی اندازه خواړه نه لري او د ستر ناورین سره مخ دی. کوم کومکونه چې نړیوالو موسسات لخوا کیږي هغه هم دغه فقر ځپلې وادوالو ته نه رسیږي. موږ په نړیوالو باندې غږ کوو ترڅو د افغانستان فقر ځپلو خلکو سره په صحیح معنی مرسته او کومکونه وکړي.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکو د شپږو ماشومانو مور چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل دا خاوند چې دواړه وزګار دي د خپل ماشومانو لپاره کافي خوړه نسی برابر ولای او له شدید بیوزلۍ او لوږې سره مخ دي. د ازادي راډیو ته وویل
دا د فقر تنګستي او مریضي او مشکلات به سر میبریم.
موږ بیوزلۍ ناروغۍ او بد وضعیت کې یو روغتي اقتصادي او ګڼې نورې ستونزې په خپل ژوند کې لرو خو هیڅ ډول مرسته او همکاري مو نه ده ترلاسه کړې او نه مو څوک درکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن ویلي چې په افغانستان کې دا مهال په هرو 50 ماشومانو کې یو یې د لوږې له ناورین سره مخ دی. سیف د چلډرن د جون په 15مه د لوږې ناورین اړوند نړیوالې ادارې د خوړو د خوندیتوب د ډلبندۍ آی پی سی د نوی څیړنې پر بنسټ راپور ورکړی چې په افغانستان کې 15 میلیونه ماشومان چې د ټول هیواد 40 سلنه ماشومان کېږي د بودیجې د کمښت او کورنیو ته د خوړو د مرستو د کمښت له امله د لوږې له جدي کچې سره مخ دي. د دې سازمان په ټکو په افغانستان کې د لوږې د ناورین د خرابېدو یو لوی لامل د خوړو د مرستې په بودیجه کې 40 سلنه کموالی دی. دغه سازمان زیاته کړې چې که څه هم هغه شمېر چې تمه کېده سږکال به د خوړو له کمښت سره مخ سي د تیر په پرتله د پام وړ کم دی او پرمختګ یې کړی خو په ټکو یې افغانستان لا هم د لوږې له لوړې کچې سره مخ دی. دا سازمان وایي د هغو خلکو په شمېر کې چې د 2015 کال له اکتوبر مخکې د مرستې ترلاسه کولو لپاره ټاکل شوي وو په اوسط ډول له 14 سلنې 1 سلنې ته راټیټ شوي دي. د سیف د چلډرن راپور کې راغلي چې د مرستندویه بنسټونو د پروژو د ځنډېدو او پای ته رسېدو له امله په افغانستان کې د شاوخوا 440 روغتیایي مرکزونو تړل کېدو سره ناورین لا زیات شوی چې له امله یې نږدې 3 میلیونه نور خلک هم لومړنیو روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي بې برخې شوي دي. راپور کې وړاندې راغلي چې د مرستو کمښت د دې لامل شوی چې سیف د چلډرن د افغانستان په شمال او ختیځ کې د 14 روغتیایي مرکزونو لپاره ملاتړ ودروي خو په ټکو یې دا اداره اوس مهال د دې مرکزونو د فعال ساتلو لپاره له بدیل لنډمهاله تمویل نه کار اخلي. وړاندې راغلي چې د دې 14 روغتیایي مرکزونو بندېدل به د دې لامل شي چې په میاستني ډول نږدې 1000 ماشومان د شدید خوارځواکۍ لپاره له معاینې پاتې سي او شاوخوا 15000 ماشومانو په ګډون به له 20000 ډیر خلک په خپلو کلیو کې روغتیایي خدماتونو ته لاسرسی ونه لري. سیف د چلډرن په خپل راپور کې ویلي چې په 2040 کال کې په افغانستان کې له 15000 زیاتو په خوارځواکۍ اخته ماشومانو درملنه کړې ده. د دې سازمان په ټکو اټکل شوی و چې د 2040 کال د جون او 2015 کال د می ترمنځ په افغانستان کې له 6 میاشتنیو نیولې تر 9-5 میاشتنیو پورې نږدې 3.5 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخ سي چې په ټکو یې له ډلې اتلکو او یا سره ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته و. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته د امریکا په ګډون د نړۍ اکثرو هیوادونو له دغه هیواد سره خپلې مرستې بندې کړې دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم په ځلونو ویلي چې دا مهال افغانستان له سختې بېوزلۍ کړېږي او د هیواد سم نیمایي نفوس یعنی 22.9 میلیونه وګړي یې بشري مرستو ته اړمن دي. د ماشومانو د ساتنې سازمان له 1988 کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. په 10 ولایتونو کې پروګرامونه پلي کوي او په 12 نورو ولایتونو کې له نورو سازمانونو سره همکاري کوي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړی استازی آصف درانی وایي چې د محل د افغانستان او پاکستان د حاکمانو اړیکې په ښه کېدو دي. له نوموړي سره په همدې او نورو اړوندو مسلو زموږ همکار مجید بابر مرکه کړې ده.
موجوده تازه خبره دا ده چې پاکستان او افغانستان دا وایي چې موږ خپل سفارتي تعلقات د سفیر کچې ته لوړوو. نو دا په ډیپلوماټیک حوالو سره او په ګراوند ریئلټي حوالې سره دا سمانه
زما پازوخت ګام اخیستل شوی دی او دې سب چې کوم موجوده اوسنۍ چې کوم ډیپلوماټیک سټیټس دی هغه سلور شوی دی. خو دې سب دا چې زموږ سفیران د دوی